السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 2 بجې د ماسپښین 2 بجې شوې زه صفی الله ستان اگزایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره خلاص تویم وړاندې ازادي په څپو کې پروګرام اوري چې د افغانستان د سولې او ثبات مسله کې د سیمې د هیوادونو د رول په اړه باندې پکې بحث کیږي خو تر هر څه مخکې له معمول تر سم د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه مهم خبرونو سر تکی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د چیرته چې تم د سبا یو نړیوال کنفرانس دایره شي د افغان ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح ویلي یو شمېر افغان پوځیان چې طالبانو ته تسلیم شوي وو او غوښتل یې پاکستان ته واوړي نیول شوي دي او د پاکستان د بلوچستان ایالت په ساحلي ښار پسنی کې یوې چاودنې دوه پاکستاني پوځیان وژلي دي پورا خبرونه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د چیرته چې تم د سبا یو نړیوال کنفرانس دایره شي ارګمانی لیکلی ولسمشر غنی ته نن په اسلام کریموف هوایي ډګر کې د ازبکستان د صدر اعظم عبدالله عارفوف او نورو چارواکو لخوا هرکلی وویل شو د بیان له مخې ولسمشر غنی په تاشکند کې د مرکزی او جنوبي آسیا سیمه ییز اتصال فرصتونه او ننګونې په نوم نړیوال کنفرانس کې د ګډون لپاره ازبکستان ته تللی په دې کنفرانس کې د اروپایي ټولنې او امریکا په ګډون د څلوېښتو هیوادونو او سازمانونو استازي برخه اخلي دی غونډه کې پر اقتصادي سوداګریزو او ترانزیتي مسلو سر بیره د افغانستان او لویدیځو هیوادونو د اړیکو پر راتلونکي هم بحث کیږي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د غونډې په درشل کې غرمه مهال د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزیایف سره کتلې دي د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال ویلي یو شمېر افغان پوځیان چې طالبانو ته تسلیم شوي او غوښتل یې پاکستان ته واوړي نیول شوي دي امرالله صالح دا خبره نن په خپل فیسبوک پاڼه کړې ده هغه زیاته کړې دغه افغان پوځیانو ته طالبانو خطونه یا پارچې ورکړې وي چې وکولی شي پاکستان ته ولاړ شي صالح دا ادعا هم کړې چې د پاکستان د کډوالۍ ادارې چارواکو له سرحدونو نیولې د ښارونو ترمنځ چمتووالی نیولی و چې د طالبانو دغه خطونه د رسمي پاسپورټونو په توګه ومني او ټاپې پرې ووایي د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال د دې څرګندونو په تړاو نور جزئیات نه دي رسنی شوی او نخ خپلواکو سرچینو د دغه ادعا په تړه حکومت تبصره کړي تر دې مخکې بیا افغان حکومت ویلي وو سلګونه هغه پوځیان چې د جګړو له زیاتېدو وروسته ګاونډیو هیوادونو په تیره تاجکستان ته تللي وو بیرته را انتقال او د پوځ په لیکو کې ځای پر ځای شوي دي افغان حکومت ادعا کړې وسلوالو طالبانو په 1400 ولسوالیو کې 260 اداري تعمیرونه لمینځه وړي دي دا خبره د افغانستان د ملکي خدمتونو او اداري اصلاحاتو د خپلواک کمیسیون رئیس او د سولې د مرکزي ټیم غړي احمد نادر نادری نن په کابل کې رسنیو ته کړې
260 تعمیرونه د دغه هیواد د عام وګړي ملکیت ده ویجاړ شوې ده انفجار شوې ده او تخریب شوې ده او یا حریق شوې ده که داسې وارزو چې څومره پیسې به دا کیږي حد اقل 500 میلیون ډالر کیږي د دې ارزښت
ښاغلی نادری ویل په لسګونو ولسوالیو کې یا ټول یا لویه برخه وسایل له دفترونو او تعمیرونو لوټ شوي چې د ده په خبره مسؤلیت د طالبانو په غاړه دی دغه افغان چارواکي همداراز ویل په څو وروستیو اونیو کې د جنګونو د زیاتېدو په خاطر 14 میلیونه افغانان له عامه خدمتونو بې برخې شوي ځکه د ملکي خدمتونو 4000 مامورین له ولسوالیو او کارځایونو وتلو ته اړ شوي تازه د وسلوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د افغان چارواکو دغه څرګندونې رد کړي هغه په خپل ټویټر په یوه اعلامیه کې ادعا کړې چې د دوی د جنګیالیو لخوا په نیول شویو سیمو کې د بیت المال یا د خلکو اموال نه لوټ شوي او نه زیان ورسېدلی د بلوچستان په ساحلي ښار پسنی کې یوې چاودنې دوه پاکستاني پوځیان وژلي دي پېښه نن هغه وخت شوې چې د امنیتي سرتیرو یو موټر تیرېده په کوټه کې د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو ISPR څانګې د وژل شویو پوځیانو نومونه افان مسعود او بابر زمان یاد کړي د بیان له مخې د پېښې د عاملونو د نیولو لپاره هڅې روانې دي چا تر اوسه د دغې ماین چاودنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی په جرمنی کې د سیلابونو راوتلو له امله 4 کسان مړه او 150 زیات نور خلک تریتم شوې دي پولیسو نن ویلي سیلابونه اکثر د جرمنی په لویدیځو سیمو په تیره بیا راینلند پلاتینات کې راوتلي چیرته چې تر نیمایي کورونه هم ړنګ شوې دي د شپې لخوا درنو بارانونو د سیلابونو د راوتلو لامل شوې چې ورسره د کورونو په ډنګېدو سربېره لوی لارې تړل شوې او په لوی شمېر خلک له خپلو سیمو وتلو ته اړ شوې دي پولیسو خبرداری ورکړې چې ګڼ نور کورونه واستوګنې سیمې هم د سیلابونو د لاندې کېدو له خطر سره مخ دي او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره د دواړو هیوادونو د اړیکو پر دوام خبرې کوي. داسې ښکاري چې دا به سپینې ماڼۍ ته د صدر اعظم په توګه د میرمن مرکل وروستی ورتګ وي. نوموړي پلان لري چې جرمني کې له 14 کلنې مشرۍ وروسته له واکه لیرې شي. جرمني کې 2 میاشتې وروسته پارلماني ټاکنې ترسره کیږي او اټکل دا دی چې دا ټاکنې به دغه هیواد کې له 2015 میلادي کال راهیسې حاکمه رهبري بدله کړي. مرکل او بایدن به د کورونا وبا، چین او دغه راز له روسیې جرمني ته غازو د نلی کې پر پروژې هم خبرې وکړي. دا و د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه. کولای شي دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. تر لاندې د میورسته ازادي په سپو کې پروګرام د احمد شبر په قربتوب مې راوي.
د ازادي په سپو کې
در امواج آزادی
احمد شبریان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د افغان سولې په بهیر کې د سیمې هیوادونه څرنګه څومره او څه ډول مرسته کولی شي دا موضوع دلته په دې بحث کې څېړو. د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د منځنۍ او جنوبي اسیا او سیمه ییز اقتصادي اتصال فرصتونه او ستونزې په نوم غونډې ترڅنګ د افغانستان پر امنیتي وضعیت او افغان سول هم خبرې کیږي. په دې غونډه کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او له 40 ډېرو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازو ګډون کړی دی. دا غونډه نن او سبا ده چې پکې د افغانستان د افغانستان په اړه به هم خبرې وشي. تر دې غونډې یو ورځ مخکې د افغانستان بل ګاونډی تاجکستان د شانګهای د همکارۍ د سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې کوربه و. د دې غونډې د اجنډا پر دو اصلي موضوعاتو، اقتصاد او فرهنګ، د افغانستان د امنیت مسلې سیوری غوړولی و. تېره اونۍ د افغانستان بل ګاونډي ایران د افغان دولت او طالبانو لپاره غونډه جوړه کړه. پاکستان هم ویلی دی چې په لنډ راتلونکي کې به یو شمېر افغان سیاستوالو ته بلنه ورکړي چې په دغه هیواد کې پر افغان سوله خبرې وکړي. یوې سرچینې ویلی دی چې اسلام آباد د بهرنیو چارو پخواني وزیر صلاح الدین ربانی، د وحدت اسلامي ګوند مشر حاجي محمد محقق، د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار او د احمد ولی مسعود په ګډون یو شمېر سیاستوالو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. د دې غونډې نیټه لا نه ده ټاکل شوې. د دې هیوادو او د افغان سولې په بهیر کې د سیمې د یو شمېر نورو هیوادو د لیوالتیا ګټې څه دي؟ د دې دلچسپۍ پر زیانونو هم دلته له میلمنو سره بحث لرو. میلمانه مودي د سیاسي چارو کتونکي او د حقوق او سیاسي علومو استاد ودیر ساپی، د ولسمشر اشرف غنی سلاکار ملالی شینواری او د ملي مصالحې دالی شورا ویان فریدون خوځون د دوی هرکلی کوم. لومړی به راشم اغلی شینواری ته. اغلی شینواری، د سیمې هیوادونو دلچسپي په افغان سوله کې ولې زیاته شوې ده؟ ستاسو په باور علت څه ده؟
سلامونه نیکی هیلی تاسو او د بحث ګډونوالو ته، د ستاسو درنې رادیو اوریدونکو ته. شبر صاحب، د فکر کوم چې دغه وروستۍ حالات خو بیخي ګاونډي هیوادونه، خصوصا هیوادونه چې په سیمه کې د افغانستان په اړوند یو څه ناڅه بې طرفه دي، د هغوی اندېښنې زیاتې کړې، لکه تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان. دا هیوادونه چې دي په دې سیمه کې دي، ولې لکه د دوه نورو ګاونډیو غوندې ډېر زیات مداخله ګر ګاونډیان نه دي. نو د هغوی اندېښنې د دې دپاره زیاتې شوې دي چې که چیرې جګړه په افغانستان کې زور اخلي، د دې جګړې نتایج ته نه یوازې د سیمې هیوادونو ته، بلکې د کیدای شي د نړۍ نورو هیوادونو ته هم بیا سرایت وکاندي، لکه څنګه چې په 2001 کال کې تاسو د همداسې د یو نړیوالې ستونزې سره د ټوله دنیا مخامخ شوه، او خصوصا امریکا. نو امکانات داسې شته دی چې د دوی هیوادونو ته هم د طالبانو د پرمختګ نه او د جګړې د پرمختګ نه زیانونه پېښ شي. نو دوی ځکه لیواله شوي دي او یو څه ناڅه وارخطا هم دي چې هر څنګه چې کیږي باید په دې سیمه کې د سولې هلې ځلې زیاتې شي. بل خوا ته زموږ دوه نور ګاونډي هیوادونه دي چې یو ایران او پاکستان دی. د دوی هدف په افغانستان کې د یو داس یو حکومت را منځته کول دي چې د دوی په خواخه وستي د دوی تقریبا لاس پوته وستي. نو دا غویا لیدلی بیا د دی هیوادونو د هلتلو نه متفاوت دي او د ایران او د پاکستان د چسپی خوم ته اسه هم معلومه ده. د طالبانو د ملاتړ خبرې تاسو د پاکستان په رسنیو کې، د پاکستان په پارلمان کې او د پاکستان د پارلمان د غړو په منځ کې هم ګوري، او همدارنګ د ایران سره د طالبانو ناستی هم تاسو شاهدان یسته. یو د دوی علت څو خبرې دي. ایران د اوبو سره د افغانستان ډېره دلچسپي لري، او بل خواهش یې هم همدا ده چې د افغانستان نه چې کله امریکایان ووزي د دې سیمې یو هغه هېواد اوسي چې په سیمه باندې واکمن هېواد اوسي، نو د هغوی هلې ځلې هم د دې دپاره دي او د پاکستان هلې ځلې هم همدې دپاره دي. ولې ځینې نور ګاونډیان هم چې دي هغوی د جګړې نه وارخطا دي.
مننه اغلی شنواری. استاد صاحب تاسو څه فکر کوئ چې کچرته د اغلی شنواری خبرې اومنو، ولې باید ځینې گاونډي هیوادونه د افغانستان وضعیت ته ورختاوي او ځینې خوشاله؟
مننه تاسو د بوختنین. اول خو تاسو د تخنیکي همکارانو ته، درنو میلمنو ته، اغلی شنواری ته خپل سلامونه او احترامات رسوم، او محترم اوریدونکو ته هم خپل عرض احترام تقدیموم. خبره خو دا ده چې یو هیواد کې که جګړه وي او که آرامي نه وي او که خلک او نظام پاشا نه وي او سره متحد نه وي، نو دې چې هغه پخوا کې خپل هیوادونه لري، شمال ته، جنوب ته، شرق ته، غرب ته، هر خواته چې هیوادونه وي، هغوی په یو ډول نه یو ډول ځان ته یا ګټه یا تاوان په دې وضعه کې ویني. لکه څنګه چې اغلی شنواری وویلې صحیح وفرمایل، منتها خبره دا ده چې منافع او دلچسپي د هر ګاونډي هیواد بېل بېل دلایل لري. په عمومي صورت سره د اقتصادي د لحاظه، د سیاسي د لحاظه، د امنیتي د لحاظه، حتی د فرهنګي او اجتماعي لحاظه اړیکه او نږدېوالی او تاثیر یو بل په اړیکو کې دا هیوادونه لري. په افغانستان هم د دې نه وتلی نه شي. مثلا پاکستان کې زموږ نفوس پخوانی دی، دیوان لائن سره چې بل شو د ژوند کوي، په یو فامیل په دوه بخشو تقسیم کړی دی دې لائن. نو دا اړیکې هم دې خواسته هم اخواسته، هم ولسونو کې شته او هم حکومتونو کې شته. منتها په حکومتونو کې د پاکستان، د اسلام آباد او د کابل اړیکې همیشه ترینګړي دي، او کله وارې که په ژبه باندې کومه جمله خواږه یو بل ته یاده کړي، یو دین سفرو دغو کې هغه به وي، اما اساسي لانجه د افغانستان سره لري هغه حل شوې نه ده. چې هغو ته که دلته جګړه نه وي، هیواد وي، یو دولت وي، یو نظام وي په افغانستان کې، اړیکې د پاکستان سره ښې ولري او پاکستان ته غوږ ونیسي، پاکستان دوی سره کومک کولی وشي، هغه پرې خوشحاله دی. او که دا رقم دا ډول یو نظام وي چې پاکستان سره په شخړو کې په دعوو دنګلو تېروي، نو واضح خبره ده چې هغوی هم موږ ته د کیسې همیشه لټولي دي او لټوي یې. همدا ډول ایران دی. ایران خو فرهنګي یرغل نه رانیولې، تر اوبو باندې یرغل و، سرحدونو باندې یرغل و، موږ مهاجرین وژل په براله توګه، سوریې ته د قتل دپاره د خپلو د اهدافو په خاطر، شیعګانو د جنګ په خاطر لیږل، دا ټول هغه موارد دي چې هغوی پکې لا هم زیات علاقه لري، او د امریکا سره دښمني یې بله علاقه ده چې په افغانستان کې که هغوی پښې لنډېږي دوی دې ته خوشحالېږي، او بیا دغه نور امنیت چې لري هغه په ښه صورت سره دلته د داخلي ملګرو دغو په واسطه که حکومت کې دي که نه دي هغه پر مخ بیاري، چې دا د جلسد نجیب و د دو د وخت نه د همکاریګانې د دوی د فرهنګي لحاظه او لاسوهنې وجود لري. او د شمال خواته هیوادونه دوه لوی قدرتونه چې دي یا روسیا او چین دا دواړه خو هیڅ وخت دا رقم د پنځو غړو هیوادو د امنیت د شورا نه داسې یو هیواد نه غواړي چې دایمي دلته پایګاوې ولري او نظامي پایګاوې ولري، ولې چې دوی ځان ته خپلو آینده ته او سیمې ته خطر ګڼي او دا سیمه یو بې طرفه سیمه ګڼلې ده د افغانستان دپاره. هغوی په ټول قوت سره خپل کوشش کوي چې په نظام آینده کې راځي، که سوله راځي دوی برخه پکې وي او دوی افکارو امیالو انعکاس کولی وشي. داسې دا نږدې هېوادونه چې نه وي پس افغانستان د چې د مجاهدینو د کامیابۍ نه د روسیې ته د باطې ورکولو نه وروسته آزاد او مستقل هېوادونه شول چې دا لکه تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرغزستان، دا ټول پنځلس جمهوریتونه خو دا ټول جمهوریتونه د عمود سیند په غاړه زموږ ګاونډي دي. دوی ښه تجارت غواړي، ښه روابط غواړي، آرام آرامي غواړي چې افغانستان کښې وشي او هلته هم وشي او خپلې ګټې واخلي، ولې چې څنګه مستقل شوي دي ټولو ډولو اړیکو ته ضرورت لري. اوس افغانستان ته پکار ده یو 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 پوخ پروګرام او پخا لاره د سولې ته د رسېدو دپاره او ډېره باسنجه چې مرکزیت خپل په دې برخه د حیثیت کې وساتي.
مننه. په افغان سوله کې د ګاونډیو هیوادو د دلچسپیو او د ځینو اندېښنو تر څنګ به خوځون صاحب له تاسو واورو چې د سولې په بهیر کې نوي څه روان دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته جناب استاد او غلی شنواری ته او د راډیو درنو اوریدونکو ته. تر اوسه خو کومه پروسه چې په دوحه کې شروع شوې وه متاسفانه چې هغې د افغانستان د خلکو توقع سره سم مغز ډول چې کار وه نتیجه یې ورنه کړه، سره له دې چې د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی له میاشتو راهیسې په دوحه کې وو، اما مذاکرات خو نه شول او دوی هغه کوم یاداشتونه چې موږ تبادله کړي وو هغه موږ ته بېرته ونه رسېدل او دغه اجنډا د ترتیب نه نیول تر نورو موضوعات پورې ټول موضوعات ټپه ودرېدل. اوس کوششونه شروع شوي چې دا مذاکرات په یو بله سطحه باندې کې ممکنه وشي چې دا پیل شي او د افغانستان معزلې ته د خبرو اترو لارې یو حل لاره پیدا شي، نو دا به په ګټه وي. نو موږ امیدوار یو چې دغه نوي کوښښونه او نوي هڅې چې شروع کېږي چې په راتلونکو ورځو کې به موږ شاهدان د دې وسو چې دا مذاکرات شروع شي، دا به د افغانستان دپاره ښه خبر وي. اما مهمه موضوع دا ده چې دا درد لکه څنګه چې د افغانستان اسلامي جمهوریت سره پیدا شوی دی او ورسره شته او په دې درد رسېدلی دی، طالبان هم په دې درد رسېدلي اوسي چې جګړه حل لاره نه ده، نظامي زور آزمایي دا نشي کولی چې مسله حل کړي، یوازینی حل لاره چې دغه مذاکرات او خبرې اترې دي.
خوځون صاحب، یعنی ستاسو هدف داره، مطلب داره چې دغه کوم پلاوی چې د افغانستان دولت ټاکلی و په راتلونکو خبرو کې به هغه پلاوی په خبرو کې برخه نه اخلي، بل هیئت به وي؟
موږ سره دي چې د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی په دوحه کې حضور لري، یو د ملي مصالحې د عالي شورا د رهبری کمیټې په هدایت باندې یو بله کمیټه د قانوني صاحب په مشرۍ باندې تهران ته تللې وه چې د طالبانو سره یې ولیدل او هلته هم هغه کوم اعلامیه چې خپره شوه موږ په دې ته وایو چې هغه اعلامیه لکه څنګه چې د افغانستان اسلامي جمهوریت هم ورته پابند دی، طالبان هم پابند اوسي او ځینې نور کوښښونه هم ممکن د نورو طرفونه اوسي چې د حیات هم غړی دی، د حیات غړي هم پکې شته، همداسې نه ده چې حیات غړي پکې نه وي. اما امیدوار یو چې دغه ټول کوښښونه د دې باعث شي چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي او سولې ته ورسیږي.
داسې راپورونه خپره شوي دي چې طالبان غواړي چې یو مشروط اوربند وکړي د درې میاشتو په مخه په دې شرط چې د دوی په زرګونو زندانیان د افغانستان حکومت خلاص کړي او د ملګري ملتونه د دوی مشران له تور لسته بهر کړي. په دې برخه کې خبرې شوې دي؟
په مذاکراتو کې تر اوسه دغه څه یو څه نه دي مطرح شوي په رسمي ډول باندې. کله چې موږ کینو وګورو چې څه موضوعات باندې طالبان بحث کوي، اما دا موږ له اوله په دې باندې ټینګار وو هر هغه موضوع چې طالبان غواړي بحث وکړي کاغه د زندانیانو د اخلاصون موضوع یا بیا د تور لیست موضوع یا بیا هر بل موضوعی دا خبره چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت مذاکرات پلاوی سره په خبري وشي په بحث وشي ترسو د دوالو طرفونو په توافق باندې کار وشي او هغه هدف ته د خبرو اترو لمی څخه ورسیږي او غیر له دې چې د مخکنی شرطونو په توګه چې ځینې موضوعات وړاندې کیږي د فکر کوم دا د سولې پروسه سره تر اوسه مرسته نه ده کړې او راتلونکي کې هم مرسته نه کوي.
مننه خوځون صاحب. ازادي په څپو کې پروګرام له ازادي راډیو اوري په دې خبرونه کې دا موضوع څېړو چې د افغان سولې په بهیر کې د سیمې هیوادونه څرنګه څومره او څه ډول مرسته کولی شي. د خبرونې میلمانه مو دي د سیاسي چارو کتونکي او د حقوق او سیاسي علومو استاد ودیر ساپی، د ولسمشر اشرف غنی سلاکار ملالی شینواری او د ملي مصالحې ادارې شوراویان فریدون خوځون. له دې خبرتیا وروسته د اوریدونکو پیغامونه را اخلو د ټلیفون لاري او همداراز د سکایپ لاري او لمیل منو سروي شریک کړو.
ازادي په چپو کې پروگرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
اوریدونکو ته مخه کوو دوی کولی شي چې د سکایپ لاري او همداراز د ټلیفون لاري په داسې ډول په دې خبرونه کې برخه واخلي. د ټلیفون ټول شمیرې ځکه نه اعلانوم چې یو شمیر شمیره مو له میلمنو سره مصروف دي او یو لاین پکې فعال ده او هغه نه هم خبر نه یم چې دا کومه شمیره ده، خو یو اوریدونکو په لاین کې را سره ده. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او خپل پوښتنه وکړئ. بله
السلام علیکم. زه بخیر.
وعلیکم السلام. مهرباني شرغلس
نظافت مال نگرا ولنده.
مهرباني.
سبر سمو رحمان خبر ده چې ایران او پاکستان نو وړي چې افغانستان په کشاله کې نو ما کول رول ولوبوي. نو افغانان دا په کار چې پاتري او اتفاق او اتحاد سره خپل وطن جوړ کړي، خپل وطن ته خدمت وکړي او په صادقانه شکل سره.
بله مننه. مننه ستاسو پیغام واخیستل شو. بل اوریدونکو ته مخه کوو. ازریب څپو کې پروګرام دی. مهرباني وکړئ تاسو د سکایپ لاري دا اوریدونکو را سره دی. مهرباني وکړئ.
شیبر صاحب محترم، تاسو ته سلام او د ازادي رادیو ټولو ادپالو ته خاص ځانګړي سلامونه کوم. یو سلام خاص ځانګړی ستاسو ګران ملمنو ته کوم. هله د ټول بخو وسه.
مننه. سلامت. مهرباني.
قربان مشم شیبر صاحب. اسد الله صافیم د سندونو کور لغمان نه.
مهرباني
شیبر صاحب، تاسو ته بهتره معلومه ده هغه هیوادونه چې اوس هم د طالبانو مشران پکې ژوند کوي او اوسیږي، لکه قطر او پاکستان می مثال ده چې 100% کې 80% د افغانستان امنیت تامینولای شي. هغه چې دومره هم د طالبانو مشران چې کم کوي، ځکه هغه هم مسلمانان دي، هم مسلمانان یو بل وژني یو بل خرابوي. شیبر صاحب، ځینې هیوادونه نه غواړي چې افغانان په آرامه ژوند وکړي او هغې تل کوشش کړی چې
د سکایپ له لارې دغه رابطه قطع شو خو پیغام واخیستل شو. بل اوریدونکو ته مخه کوو د ټلیفون له لارې. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او پوښتنه وکړئ.
السلام علیکم. السلام علیکم شیبر صاحب.
وعلیکم السلام. مننه. مهرباني.
زما خو نظر دا ضروره چې دا د سیمې هیوادونه اندي خپل ور پر ور رحم نه کوي، نو سیمې هیوادونه به څه رحم وکړي په چا باندې؟ باید چې دا افغانان خپل ورور ورورجنه ختمه کړي، خپلو کې سره اتفاق او اتحاد وکړي او سوله وکړي او ورورجنه نور د الله سواهلي.
مننه. ستاسو پیغام هم واخیستل شو. بل اوریدونکو ته مخه کوو. د دې اوریدونکو د ټلیفون لارې یو را سره ده خو ژغ نه سره اورو. سم. مهرباني وکړئ.
بله السلام علیکم. امنیتی صاحب ته د لغمان د ریسنګ.
مهرباني.
سیبر صاحب تاسو سلام او ښاغلی میلمنو ته سلام.
وعلیکم السلام. مهرباني.
سیبر صاحب، زما نظر خدا دی چې د امریکا چې د شل کلنه جګړه اوس په افغانستان کې پای ته رسوي، دا ناکامه ده. ناکامه په دغه معنی ده چې دی کوم داسې پوز ونه روزو په افغانستان کې چې موږ ته دلته
ټانګو
فابریکه جوړه کړې وي.
تاسو پوځي یاستئ؟ ته پوځي یې؟ تاسو خپله په عسکر یې؟ تاسو ولز عسكر یې؟
امنیتی سرتیر هم بری د لغمان د لیسنګ سوالین تاسو سره تماس کین.
نو دا تخپل روزل شوی نه؟ خبره کوي بل اوریدونکو ته مخه کوي ازاری سپو کې پروگرام دی مهرباني وکړئ مهرباني وکړئ تاسو پلان کړئ دا ټلیفون نشو اخیستلی البته زوی به یادونه وکم دا مخکې دی واوریدونکو پیغام ما قطع کړو د دې له خاطر هر هغه څوک چې د ټلیفون لاري دا ازادي راډیو د ټلیفون لاري په خبرونه کې برخه اخلي د دې له خاطر چې د هغوی هویت نشو تثبیتولی چې دی سرتیری دی دی طالب دی دی د حکومت پلوی دی پرته له دې چې یو څوک یو عنوان ولري مثلا که چېرته د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد زنګ وهي او ځان معرفي کوي او اواز مشبخو هم اوریدلی دی نو بیا کولی شو چې دا ووایو چې دی د طالبانو ویان دی او یا د حکومت یو مقام زنګ وهي او د هغه غږ پخوا هم په راډیو کې خپور شوی وي نو د همدې له خاطره هغه کسان چې عادي خلک دي د هغوی پیغامونه په عادي شکل خپروو او څوک چې د یو مقام او یا یو موقف له دریزه انتقاد کوي هغوی نشو اخیستلی میلمنو ته ورځو اغلې شینوارې که چېرته تاسو د دغه اوریدونکو په دغه نظریاتو باندې لنډ خپل نظر راسره شریک کړئ
زه فکر کوم چې د اوریدونکو نظریات تقریبا زموږ د نظریات سره مشابه وو او دوی هم ډېر ډاډه نه دي خصوصا د دې دوه ګاونډیو هیوادونو د مرستې واقعي مرسته نه خو دا حقیقت واقعیت دی چې موږ به هله کامیابیږو چې د سولې دپاره یو واقعي منظم اجماع رامنځته شي او زموږ سیاستیون د خودغرضیو نه د ملي ګټو په فکر کې شي او هر څوک په خپل د شخصي ګټو دپاره سیمې هیوادونو ته او حتی د نړۍ نورو هیوادونو ته چې د افغانستان د سولې په پروسه کې لیوالتیا لري ګرین لایټونه ورنه کاندي ځکه موږ تاسو مخکې د دې نه چې طالبان دا جګړه دومره شدیده شاهدانو چې ځینو سیاسینو ډېره زیاته علاقه مندي د طالبانو خواته پیدا کړه او دا د دې سبب هم شو چې طالبانو فکر وکړي چې د داخل نه هم د دوی سره سیاسي ملګرتیا کړی شي نو دا د دې سبب شو چې د دولت اړخ او څنګه نړیواله ټولنه هم په غلطو سیاستونو سره د افغانستان د نننې جګړې د زیاتوالي سبب شوې ځکه هغه لوري ته چې ډېر زیات اهمیت ورکړ شو طالبانو د غوې ته د دې پروتوکول ورکول او حتی د سیمې هیوادونو غوې ته داسې وسلې ورکړې چې وسلې سنبال کړې چې هغه د اوس موږ د ملي اردو سره هغه وسلې لاشته هم نه دی چې هغې ته لایزري وسلې وایي نو زه فکر کړم چې د دونوالو اندېښنې د سیمې د هیوادونو خصوصا د دې دوه هیوادونو په اړوند چې دوی د زړه نه حاضر نه دي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې مثبت رول ولوبي زه هم سره نظر یم
مننه خوځون صاحب تاسو څه فکر کوئ چې څنګه کېدای شي چې افغانستان د ستاسو له درو سره میلمنو له خبرو ما داسې واخیستل چې یوازې انتقاد په پاکستان باندې کوي او استاد صفیه او ملالی شنواری په ایران هم انتقاد وکړ څنګه کېدای شي چې ایران او پاکستان د افغانستان په سوله کې همدغه رقم مرسته وکړي لکه تاجکستان ازبکستان او ترکمنستان یعنی افغانستان باید څه وکړي
لومړنۍ خبره لکه مخکې چې اغلی شینواری ویل په کور دننه موږ د یو واحد صف او د یو واحد اجماع سختنان باید شو چې لپاره هڅې شروع شوې دي موږ د ملي مصالحې د عالي شورا پر رهبری کمیټه کې د ملي اجماع یو چتر ایجاد کړي اما دا تقویت ته ضرورت لري چې په دې وروستۍ کې ټول سیاسي مشران باندې خطر راټول شوې دي او واحد دریځ باید ولرو د افغانستان د موضوعاتو په اړه ترڅنګ موږ هر یو فردي مسؤلیت باید ولرو چې ټول عمر انتقاد هم داسمه ده چې افغانستان او پاکستان په خپل منځ کې څومره مناجات سره لري پاکستان د افغانستان په اړه څه نظر لري یا ایران یا د افغانستان نور ګاونډي هیوادونه هر هیواد کوشش دا کوي چې خپل هیواد کې د خپل مشروع ګټو ترڅنګ د نورې نامشروع ګټې هم څومره وسه دي ترلاسه کړي اما دا موږ پورې څومره اړه لري چې موږ څنګه کولای شو د دوه هیوادونو مشروع ګټې په داسې شکل تر تامین کاندو چې ټول هیوادونه په افغانستان کې خپل مشروع ګټې تضمین کړي د بل هیواد نظر ځانته متوجه نه ویني. د افغانستان او پاکستان ترمنځ اساسي موضوعات چې دي دا هغه حل کېږي چې موږ په خپل بهرني سیاست کې یو تعادل رامنځته کړو. وو چې د سولې پروسه رامنځته شوی ده او د افغانستان ټول ګاونډي هیوادونه د افغانستان د سولې پروسې څخه هم اندېښنې لري، تشویش لري، چې د نامنې څخه چې نامنې پراخ شوې ده تاسو وینئ چې د منځنۍ آسیا هیوادونو په څنګ کې ایران او پاکستان هم د افغانستان د سولې لپاره ځینې فرصتونه یا ځینې کوښښونه په لاره اچولې دي. مونږ کوشش به وکړو چې دغه فرصت څخه د افغانستان د ګټو لپاره استفاده وکړو، نه دا چې د پاکستان باندې مونږ
هم اشاره فردی شکل باندې جن سیاستوال گاونډي هیوادونو ته ځي. آیا دا ممکنه ده چې د ملي مصالحې دالی شورا په چوکاټ کې یوازې افغانان بهر هیوادونو ته د سولې د هڅو لپاره لاړ شي؟ یعنی داسې یو همغږي رامنځته کېدلو امکانات شته؟
ګوري بهرنی گاوند یا گاونډي هیوادونو ته سفر په داسې حال کې چالته د افغانستان سفیر او د افغانستان ډیپلوماتان حضور لري او دا ټول سفرونه د حکومت او د دولت په اجازه ترسره کیږي. زه فکر کوم چې څه مطلب نه باید موږ ویره ولرو، اما دا فرصت باید په خپلو سیاسونو ته ورکړو چې د خپل سیاسون زمونږ هر یو د افغانستان استازی شي او دوی په ګاونډي هیوادونو کې په نړیوالو کنفرانسونو کې په نړیوالو غونډو کې د افغانستان استازیتوب وکولی شي. اما دا باید موږ په کور دننه اقناع کړو چې څومره موږ په دغو سیاسوالو باندې حساب کړی دی، څومره دوی ته فرصت ورکړی دی، څومره دوی نظریات اوریدلي دي، څومره دوی ته دغه د مشمول کومه هنداره چې دا غور کړی ده دابت من عمل کی
یعنی تاسو دا وایسته چې او بخښه خوځوم چې بین تاسو دا وایسته چې هر هغه غونډه چې مثلا په ایران یا په پاکستان کې شوې ده او د سیاسيونو برخه پکې اخیستې ده هغه د افغانستان د دولت په مشوره او صلاح شوې ده؟ که چیرته د سیبي دغه سیاسيونو خو کله ناکله په گاونډي هیوادونو کې د افغانستان په دولت ډېر سخت انتقادونه کړی دي.
دا د حکومت بحث ده، هیڅ مقام چې سیاسي پاسپورت ولري او د هوایي ډګر له وی آی پی په ترمینل څخه پرواز کوي هغه د حکومت په اجازه به تر سره شي، هغه په خپل سر نشي کولای چې ولاړ شي. دا د یو موضوع، اما زه د څه وایم چې اوس د دې وخت نه دی چې موږ په چا انتقاد وکړو، څوک چاته ووایي چې کوم هیواد ته ځي یا نه ځي. موږ په کور ځنه خپل صف داسې قوي کړو چې وکولای شو هر سیاستوال چې له هر فرصت څخه چې ورته برابرېږي هغه څخه د افغانستان د منافعو په خاطر، د افغانستان په خاطر، د افغانستان د خلکو په خاطر استفاده وکړي. او کله چې دا غږونه څومره ډېریږي او په کور دننه موږ څومره اجماع قوي کړو، دا د افغانستان په خیر ده، د افغانستان په ګټه ده، نه بدله دي خصوصا تشویش ولري.
مننه استاد صاحب. که د نړیوالو حقوقو له نظره وګورو، افغانستان څنګه کولای شي چې له ګاونډیو هیوادونو سره په افغان سوله کې سره ورته نظر ولري او یا نظرونه سره نشتی کې چې کومې ګټې د افغانستان او منځنۍ آسیا ترمنځ شته، دا ګټې ولې له پاکستان سره تضمین نشي؟
صحیح سوال دی. خبره دا ده چې د نړیوالو حقوقو له لحاظه آزاد او مستقل هیواد هغه هیواد دی چې حاکمیتونه یې حاکمیت په دننه او بیرون کې په خپلو چارو کې د لاسوهنې نه مجازاوي د پردي لاسوهنې نه، او وکولی شي لکه په نړیواله ټولنه کې ټولو هیوادو سره جوګه وشي او نړیوال حقوقي شخصیت خپل د دولت ساتلی وشي چې دا په هر سهار خبر کوي یا هر ډول پیشرفت د خپل وطن دپاره لاره وړاندې کوي او پیشنهاد کوي، هغه باندې خبرې وشي او کومک ورسره وشي تر څو د مشکل رفع شي. خو خبره دا ده چې د حقوقي لحاظه دوه برخو کې موږ ډېر دولت ته ضرورت لرو چې پیاوړی اوسي، یو داخلي برخه کې، بل خارجي برخه کې. لکه څنګه چې وویل شول چې خارجي سیاست مهم چې ادامه ده د داخلي سیاست په نړیوالو اړیکو کې، دا دواړه که سره مترادف وي او وسکو کې برابري او منطقي سازش ورته ورکړی او جوړښت به بیا کامیابېدی شي. مګر که دا ډول وي چې دننه جګړهیي، دننه یو نظامي او بهر ته به موږ ځان سوله ییز ښیو، دا امکان نه لري چې یو جنگی هیواد یو جنگ طلب دولت اگر با این حال که سلخواه هیواد چی نو منده باید خپل اړیکې د سیاسی خارجی چه اصد با دلاره نه دیپلوماسی دلاره نه دی گواندی و هیوادو سر او دی جهان دی هیوادو سر دا سر طولی کو او جوری کو چه اغوی هر وقت دی افغانستان دی سول دی پارا احل زل من سر او کی او خبرم چه کهی دی سول پنفعی عمل چه کهی هم دی سول پنفعی ولی چه من دی بل چه دور و هیوادو که جهره نگوارو او نموتسوک رو دلی دی او نپفکر کیو نو دا و جهات باید زمون دولت کشف کی دا حقا وقت کسب اولی شی چه خپل داخلی شخصیتونو او رهبرانو دی سیاسی و مذهبی و دی خپل لاس که ولری تولو سره دی وطن دی ساتلو بمورد که پی یو صفه که قرار ولری رازی وطنوالو تا وی او قانه که ولی وشی چه دوی هر یو خپل فکره دی خپل زان دی پارا و وطن دی پیشرفت دی پارا معتبر گنه کیگی مگر رازی چه دی خارجی چه اصد مورد که مگر دی افغانستان پیاور شخصیت حاکمیت یو حاکمیت دی دوی نیشی که دلی تجزیه نیشی که دلی تقسیم نیشی که دلی او رازی چه دی وطن وسط و بیا چه دنن هر نوا لارا یا اختلافات مملارو اغا دموکراسی دا کولشو خپل جامعه تا ورندی کو او جامعه برا سیدلی یقوی بخپل فیصله کهی که چه کرای ورد
استاد سپای که چرتا دی افغانستان حکومت دا تورونه په ځینو گاونډیو باندې پوری کوي چې د افغانستان په چارو کې مستقیما لاسوهنه کوي مداخله کوي او دا په دې باندې د پخوانی کلونه به پریشتو په دې تیرو نږدې شلو کلونو کې افغانستان بیا بیا په پاکستان باندې دا تور پوری کړی دی افغانستان د نړیوالو حقوقو له پلوه څرنګه کولی شي چې په پاکستان باندې فشار راولي آیا دا ممکنه ده چې نړیوال پاکستان دې ته قانع کړي چې د افغانستان دا تور قسم وي چې دوی د افغانستان په چارو کې مداخله ونه کړي
همغه لاره هم ده که افغانستان غواړي چې د پاکستان که رښتیا هم دوی ته ثابته وي او کولی وشي د خپل دلیل په ملګرو ملتو په مجلس کې په امنیت په شورا کې دا کولای وشي چې ثابت کړي د ثبوت سره د پاکستان د نماینده د موجودیت په شمول نو بیا به جهانیان د پاکستان نه وغواړي لکه چې د ترامپ په وخت کې یې وغوښتل او د جنوب د آسیا په پالیسي ورته جوړه کړه چې په هغه ډېره ښه پالیسي وه هیوادو تاییده کړه دا چې ولې وروسته د هغه پالیسي نه ترامپ په شا شي یا ضعیف راغلل یا عملي کول یې ونه کړل دا د هغوی باید د خبرې جواب ورکړي مګر افغانستان باید دومره استدلال او قوت ولری او خپل شخصیت بین‌المللی ثابت کړی و چې په جهان کې چې دا خبره د خپل د ګاونډیو په مورد کې د جګړې د عینکو نه نه د بدبینۍ د عینکو نه نه بلکې د ګاونډیتوب په اصولو باندې دوی راوغواړي سولې ته او سولې تامینولو ته او نه لاسوهنې د داخلي عمرو د نورو هیوادو کې دا خو د نړیوالو حقوقو یو اصل دی چې هیڅ هیواد قوي وي که ضعیف لرې وي که نږدې نشي کولی د نورو هیوادو په هغو چارو کې چې د هغوی د داخلي سیاست او صلاحیت لاندې قرار لري دوی مداخله وکړي افغانستان باید چې خپل دلایل د رادیو د لارې ده د رسنیو د لارې نه کفایت نه کوي چې دوی تورونه یو په بل لکه ډانګري ووهي د یو بل هیواد سره بلکې دا ټول اسناد راټول کړي او نړیوالې ټولنې ته په ملګرو ملتو کې ویشي او په مخ کې کیږي او وروي کوي چې که دغه امور پاکستان په مونږ د ګارانټي په حال کې ایران د ګارانټي په حال مونږ سره مخ کې ونیسي نو مونږ سوله راوستی شو خپل وطن ته
مننه ازادي چپوکي پروګرام دی د بحث موضوع موداده چې د افغان سولې په بهیر کې د سیمې هیوادونه څرنګه څومره او څه ډول مرسته کولی شي لېبې خبرتیا وروسته به دې تر شو چې څرنګه د افغانستان د ګاونډیو ترمنځ د افغان سولې په برخه کې یو احتمالي اجماع رامنځته کېدای شي
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې د اف ام په 0.5 صفحه هم نیولای شي
احمد شیبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه د افغانستان په شپږو گاونډیو کې چې تر اوسه پورې په بحث کې د میلمنو نظر مو سره واورید یوازې په پاکستان باندې زیات او په ایران باندې هم تورونه پوری کیږي چې دوی د افغانستان په چارو کې مداخله کوي، لیکن د افغانستان درې شمالي هیوادونه او همداراس چین له دې تور لشتر لشتر د ازادي د څپو د دې پروګرام د ملمنو په قول باندې بری دي، نو اکثریت خو بیا هم د افغان سولې طرفداران دي. ملالی شینوارې، له تاسو دا پوښتنه کوم چې اکثریت گاونډي د افغانستان خیر غواړي او د افغانستان سوله غواړي، نو بیا ولې افغانان د سولې په لور باندې مهم ګامونه نشي اخیستی؟
ځکه چې ځینې نور بیا د افغانستان د سولې پروسه مختل کوي. زه د خودون صاحب د یوې خبرې سره موافقه نه یم چې وزارت د بهرنیو چارو وزارت دوی ته سیاسي پاسپورټونه ورکړي او ګواکې دوی کړی شي چې د افغانستان د سولې په اړوند د ګاونډیو هیوادونو سره خبرې وکړه. موږ سیاسي ګوندونه او د سیاسي ګوندونو مشران کولی شي د هیواد دننه د افغانستان د سولې د پروسې د پاره چنی وهی طریقینی او خبرې وکړه. ولیک چیرته مسله د دای چې منګه ایران یا پاکستان یا دغه سی هیوادونو ته ځو د افغانستان د سولې د پروسې اغلوره بدلو او د حقیقت کې منګه اجماع نه رامنځته کوو، بلکې دا د اجماع د لمنځه وړلو سبب ګرځي. د شي تاسو ښه شایدانه ستې چې موږ د دین وړاندې په مسکو کې د همدغه دلو ټپلو کسان د ولید چې لاړه او اخر نتیجه په افغانستان کې د جګړې تیزواله شو. تاسو خو ولید چې د دین وړاندې پاکستان ته ځینی چارواک مشران د ګوندونو ولاړه سفر وکړ او بل اخر منګه تتر لاسه کړه. اوس خبره دلته دا ده چې دا سمه ده چې مثلا هر څوک به د افغانستان د وګړي په توګه د افغانستان د سولې په پروسه کې لیوالتیا لري، ما په شمول. ولې دا په دې معنا نه ده چې ملالۍ شینوارې د راپورته شي د خپل سیاسي پاسپورت نه په استفادې سره یا ایران یا پاکستان ته مراجعه وکړه او د هغې نه دې د افغانستان د سولې پروسه مخته بوزي. ښه لاره یې دا ده چې که چېرته موږ او د نړیوالو اصولو سره مطابقت هم همدغه خبره لري، زما محترم استاد دلته موجود دی چې دوی موږ ته په خپله دا سبق راکړی چې کله مسله د نړیوالو اړیکو کېږي د هر هیواد بهرنیو چارو وزارت د دغه اړیکو سمبالښت په غاړه لري، حتی که په حکومتونو کې مثلا زمونږ په حکومت باندې په تیرو کلونو کې دا انتقاد و چې هر وزارت به په خپله باندې خپلې اړیکې د نړیوالو ټولنې سره سمبالولي، چې دغه هم یو غلط کار و. ټولې اړیکې باید د بهرنیو چارو وزارت د طریقه مخته لاړ شي، حتی که د سولې شورا وه او یا اوس د مصالحې شورا هم ده، دا هم باید د همغې یو چینل نه د نړیوالو ټولنې سره مخته لاړ شي. هو، که چېرته موږ غواړو چې د لابي ګروپونه رامنځته کړو، نو ضرور دا ده چې بهرنیو چارو وزارت ته د دغه ګروپونو معرفي وشي او مغوی دا وظیفه ترلاسه کړي چې لاړ شي ځینو هیوادونو کې د سولې د ډیپلوماسۍ د پاره هلې ځلې وکړه او هغه هیوادونه چې ښکېل دي په دې مسله کې د هغوی سره د افغانانو د ملي ګټې د پاره مباحثه وکړه. که دا کار ونه کړو او فردي مخته لاړ شو، لکه څنګه چې تاسو وګورئ پاکستان په امریکې کې یوه داسې استازی لري چې هغه په هیڅ رژیم کې یا په هیڅ رژیم خو هلته لا تغییر نه دی خوړلی، خو په هیڅ حکومت کې هم هغه ښځې هلته بدلون ونه مونده، ځکه چې د دوی ته معلومه ده چې هغه ښځې د پاکستان د ملي ګټو دپاره لابي کاندي هلته د کانګرس مینانو سره. نو که چیرې موږ هم همدغسې قوي ډیپلوماټان لرلی په نوره نړۍ کې، او دا به زموږ سره ډېر زیات کومک وی چې موږ دا چاره مخته بولوی. نو نه دا چې زه یا هر څوک بل د خپلو شخصي ګټو دپاره یا د شخصي اندېښنو دپاره راولاړ شو یا ایران پاکستان ازبکستان ته سفرونه وکړو او بیا وویل چې دا خو نو د افغانانو حق دی، د هر افغان حق خپل حدود لري. تر کومه بریده موږ کړی شي چې سیاست وکړو، حتی د دې دپاره هم په نوره نړۍ کې مثلا ته په تاسو په امریکې کې وګورئ، هیڅ داسې سیاستوال به پیدا نه کړی چې د امریکې د ملي ګټو په خلاف باندې مخته لاړ شي د نورې نړۍ سره سیاست وکړي. دغه سی باید زمونږ د داخلي یا ارګان چې ملي امنیت یا دي ته ورته، هغه هم سیاسینو ته باید دا برید وروښایي چې تاسو څومره کړی شي چې د نړیوالې ټولنې
سره
اړیکې ولري. آیا موږ اضافي یو خبره کړم، آیا موږ زمن دولت کله هم د پاکستان د اپوزیشن سره مستقیمه پرته د دینه چې دا غوي هیواد خبر وسی اړیکې لرلې دي. کله چې موږ نه دي لرلې نو نور کسانی هم نشي لرلې. کله چې زمن د ولسمشر یوازې یو ټویټ کاندي د یو منظور پښتون د پاره چې هغه هم زمن د من دا دا وایو چې هغه زمن د خاوري په برخه کې ژوند کاندي، نو دا غي د حمایت د پاره کوم یو خبره او چتو هغه په موږ انتقاد کړی چې موږ د دې حق نه لرو چې پاکستان ته وایي چې ورور ستانو بیا زما د سولې په پروسه کې څه کار دی. هو زه د سولې پروسې سره علاقه مند دي، د مسالې شورا شته دی، د سولې شورا شته دی، د سولې وزارت شته دی، د هغو سره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د لرنه اړیکې وساته او هر برنامه چې لري اول باید دولت او دغه مسؤول ارګانونه خبر وسي، نه افراد او
شخص. خوځو صاحب په امدې برخه کې چې اغلی شنواری اشاره ورته وکړه، فکر نه کوي چې څنګه کېدای شي چې هر افغان پلاوی چې بهر ته ځي دا د ملي مصالې د عالي شورا په چوکاټ کې لاړ شي، ځکه چې همدا شورا خو د امدې لپاره جوړه شوې ده.
زه دا خبره بیا تاییدوم چې ایران تم چې کوم پلاوی لاړه د ملي مصالې د عالي شورا په غوښتنه او یاد دوی لوري وټاکل شو لاړه او نور هیوادونو تم چې ځي. اما ځینې کانفرانسونه داسې چې هلته شخصیتونه خپله دعوت کیږي، لکه د مسکو مخکینی کانفرانس و ځینې شخصیتونه دعوت شول او حکومت اجازه ورکړه چې ولاړ شي.
دا اوس پاکستان کې او بخښي پاکستان ته چې ځینو کسانو بلنه ورکړه ده. بله،
په پاکستان کې چې اوسنۍ کانفرانس وزه نه خیم چې دا اوس ټاکل شوی ده، ځکه په دې اړه تر اوسه دا غونډه نه ده شوې. اما مخکینی کانفرانس کوم وشو چې سیاسيون ټول احزاب او لکه مخکې شي شنوار کور ته اشاره وکړه چې سیاسيون ورغلي، هغه سیاسيون هم حکومت اجازه ورکړي او دوی ورتللی وو. اما څه چې مهم دی هغه د دې چې مو باید په کور دننه من کوشش کوم چې ټول سیاسي جهتونه سره راکول کو او هم مشورې لرو، دوی سره ناستې لرو، نظریات تقریبا ټول یو دي، لیدلوري فرق لري. هم په ملي موضوعاتو کې، په اساسي موضوعاتو کې موږ باید ټول سره یو لاس وو. دولت باید په سیاسيونو اعتماد ولري، سیاسيون باید په دولت اعتماد ولري، ملت باید په خلک د ملت لپاره باید هغه د ملت کومې غوښتنې چې دي هغه باید له ځانه سره ولري. په دې سولې پروسه کې باید عام منعکس شي، لکه موږ مخکې د مختلفو جهاتونو نه طرحې راټولې کړې، ځکه چې دا مهمې وي د افغانستان د سولې لپاره. دا سره راټولې شي او بالاخره دولت په ټوله کې د افغانستان اسلامي جمهوریت یو واحد طرحه ولري، موقف ولري، او دا موقف سیاستوال هم چا سره مخ کیږي، دا موقف باید ترنه دفاع وشي، دا موقف تشریح شي که رئیس جمهور چته وینا لري یا چا سره مخ کیږي، که رئیس صالح چته مخ کیږي، یعنی رئیس د پارلمان یا نور سیاستوال. موږ باید دغه یو ذهنیت باندې په دغه یو محور باندې سره راټول شو، د دې لپاره اوس عملاً کار روان دی او فضل د خدای دی چې د افغانستان د سولې او جنگ لپاره دغه یو موقف ایجاد شوی دی. دا موقف نور هم تقویت ضرورت لري. اما ما مخکې ویل چې دولت باید دا ظرفیت ولري چې ټول سیاسيون سره لکه اوس چې په خپل غي کې اخیستي دي، که احيانا پنځه کاله مخکې، درې کاله مخکې، دوه کاله مخکې دغه یو ابتکار شوی وي، کېدای شي د دې نتیجه نور هم ښه وای. اما څه چې مهم دی هغه دا دی چې موږ باید کور دننه سره یو واحد تاسو لرو، فکور د نبات سره وي جمع ولرو، فکور د نسره خپل موضوعات، ملي موضوعات باید سره تقویت کو او لاغت خدفا وو.
مننه.
او لشکره چې د افغانستان د بریا زیره ایم ده.
مننه. د افغانستان له غونډوي ور ها خواته کده سیمه هیوادونو ته وګورو. استاد صفای، روسیا یو وخت می دا پښتنه غالبا لتاسو په همدغه پروګرام کې کړي و چې روسیا څنګه له طالبانو سره نشته شوی ده، او تاسو په یو وخت کې یو دلیل دا وایي چې د امریکایانو د حضور له خاطره روسان او طالبان سره نشتی شوی دي. اوس خو امریکایي ځواکونه هم له افغانستان په وتلو دي. روسیا او طالبان ولې باید دومره سره نشتی وي چې روانه اونۍ هم د افغانستان لپاره د روسیې استازي زمیر کابلوف د سولې په بهیر کې د افغانستان پر حکومت انتقاد وکړ او ویل چې باید له طالبانو سره سوله وکړي او چانس له لاسه ورنکړي؟
ډېر ښه سوال. ولې چې موږ د هیواد کې خپل حاضر وو چې د روسانو نه په هغه وخت کې پوښتنه وکړو چې تاسو ولې په افغانستان ته عسکر بوتل او ولې نظامي مداخله پکې وکړه او ملګري ملتونه پرې خبر کړي نه وو، او روسی زحمت ته جواب وک چې مونږ یو کار لپاره دا عمل انجام کړی چې خپل مونږ هغه وخت ازبکستان ترکمنستان تاجکستان او دا هیوادونه مل و د ټولو مرکز عمومي فدریشن ماسکو و او دوی ویلي زمونږ جنوبي صاحب د قلمرو او د ځمکې او د جغرافیې په خطر کې د امنیتي مواجه وې، نو ځکه مونږ عسکر ولیدل او چې هلته مخه ونیسو. نو نن ورځ چې هغوی هم وجود نه لري، امریکایي عسکر هم ووځي، بیا هم روسیه مشوشه ده چې خپل نه د تاجکستان او د ازبکستان او د ترکمنستان غمه خوري چې دوی ته بنیادګران چې را پیدا شوي دي و افغانستان کې حکومت هم نیولی و چې دوی نفوذ ونه کړي او مونږ دلته ټکولي دي په دې جمهوریتونو کې، او دوی بیا سر راپورته دي چې چیچنیا پورې به بیا خبره ورسېږي او اخواته چین هم د خپل د غور او تبت او د دې ځایونه یېرېږي چې د بنیادګرایي دلته رایه نیسي او زمونږ نظامونه را تخریب نه کړي. نو روسیه نن ورځ که مستقیما خپل سرحدات نه لري، د خپل د پخواني جمهوریتونو سرحدات ساتنه کوي، د حقیقت د ماسکو ساتنه کوي، او حقیقت کې هغه دی یو د کامن ویلت آف انډیپندنت نیشن منافع جوړه کړې ده د آمو دریا نه اخوا دانه، ځکه د داعش نه هېرېږي، د پاکستاني
استاد صاحب سوال هم دغه دی چې روسیه کله دې نه تشویش لري د طالبانو د رژیم په وخت کې دا تورونه دوی پوری کول سي په چچنیا کې د طالبانو خلک مداخله کوي، چې بیا د طالبانو مشر ملا محمد عمر په هغه وخت کې وویل چې هلته مداخله نه کوو، که چیرته دغه رقم اتهامات هم په پخوا کې وو، ولې باید روسان له طالبانو سره نږدې شي او ولې طالبان په روسانو اعتماد وکړي؟
اوس وزر لږ تغییر کړی ده، وخت چې طالبان د امریکایانو نه خپل قدرت بېرته اخلي، والله دلته رژیم درلود، حکومت درلود، هغه یې ورته بمباردمان کړ او دې ځای نه وشړل، اوس بېرته دوی کامیابه شوي نه دي په چریکي جنګو کې، دې ځای پښې وباسي او عسکر به وویستل او ختمی کړي. روسیه وارخطا ده چې د امریکا آینده پلان جمع امریکا جمع داعش جمع دا نور ګروپونه نه وي په لاس کې، چې مونږ ته حقیقي خطر په نورو نومو رامخکې نه کړي. نو د هغه ګروپونه لټوي په افغانستان کې چې دا د نورو تروریستي ګروپونو مخه نیسي، مثلا طالب باندې داعش باندې جوړي وهي، یا نور ګروپ هغه هر څه چې هغه ضد ماسکو او د روسانو او د ایدیالوژي دپاره پرمختګ غواړي چې وکړي، د هغو مخه غواړي بنده کړي، او دا وعده به طالبانو ورته راکړي چې مونږ تاسې خواته د امون راځي خواته مداخله مخه نیسو، د هر څه چا په لباس کې چې وي هاتو کې وي دا مونږ نه پرېږدو. راغلو ستاسې مخکنۍ دې خبرې ته چې ولې زمونږ سیاستمداران بیرون ځي او نورې خبرې دي، دلته خو تر دې په ورځو کې مونږ اورو چې زه ډېر په دې خفه یم چې دیکتاتور مهابانه د رادیو او تلویزیون زمونږ زایمان وایي چې هر څوک که بهره خبره د خولې نه ووتله په نفع د طالبانو وه، مونږ د تروریست په حیث باندې ورسره رویه کوو. دا خبرې دا د ایري نه دي، دا دین ښکاره کوي، دا وحدت نه راولي او دا غلط دي. چې مونږ حتی د پاکستان او د ایران او د ګاونډیو سره دا وضعیت وکړو چې هغوی نه یوازې زمونږ دښمنانو دوستان شي، بلکې زمونږ دوستان شي او زمونږ د طریقه د هغو کسانو سره چې دوی دوست ګڼي او هغه افغانان دي، هغه اختیار چې مونږ سره پرېږدي په سوله کې، مونږ ته تشویش یې نه ده چې د هغو نه هر یو خبره او بله خبره وکړي. دوی باید سیاستمداران ټول راټول کړي او یوازې د دوی فعالیتو په باره کې خارج ته سفرونه کوي، که شخصي دي که د حکومت په اجازه وي، چې دا ووایي چې مونږ تاسې خبرې چې بیرون هر څه کوي هغه حسابوو، چې دا د افغانستان د حاکمیت او د تمامیت او د استقلال په ګټه شوي دي او که په ګټه نه دي شوي، درخت که په ګټه نه وي شوي هغه جزا لري، دې کې شک نشته. نو په دې لحاظ که هر څه مخالفت زمونږ لیډران ولري، دا یې دننه پرېږدي، خپل زړه کې دې پرېږدي، او افغانستان موجودیت ته صدمه نه رسوي، که هغه ته صدمه رسوي نو دا افغانستاني نه دي، دا د دو بل چا د منافعو دپاره کار کوي، د وطن د منافعو دپاره کار نه کوي.
مننه. د خبرونه ورسوي تر رسیدلی د لپاره چې خبرونه راټول کړو د لری گاونډیان پاتشول ل اغلی شنوار نه په لاندو وورو څنګه کېدی چې افغانستان د سولې په بهیر کې د مخالفو نږدې او لری وادونو ترمنس په سیاست کې انډول مراد کړي، مثلا د پاکستان او هند ترمنس، د قطر او سعودي عربستان ترمنس، د ایران او سعودي عربستان ترمنس دغه انډول څنګه مراتې دی شوایا په دې برخه کې کار شوی؟
دا یوازې د ډیپلوماټیکو هلو ځلو د لارې نه، د یو داسې سیاست بهرني سیاست د لارې نه موږ کړی شو چې دا هیوادونه په منځ کې انډول رامنځته کړو، چې زموږ د بهرنیو چارو وزارت په دې په خپلو هلو ځلو باندې په دغو هیوادونو کې هغه کسان چې دوی ګمارلي دي، یعنی قوي کسان باید وګماري، قوي ډیپلوماتان وګماري چې قناعت ورکاندي دي ټولو هیوادونو ته چې کله چې موږ سوله کړو دا سوله د ټولو د ټول نړۍ لپاره ګټوره ده، نه د یوازې د یو مملکت لپاره. که چېرته په افغانستان کې امن راځي د دې ګټې او تاوانونه به څه دي، دا یو قوي لابي ته ضرورت لري. حتی که موږ وګورو په امریکې کې او په ځینو نورو هیوادونو کې چې مزالته لږ څه پاتې شوي، ما د یو ډیپلوماټ په توګه نو ماته داسې یو څه هلته تر سترګو کېده چې هلته به لابي ګروپونه جوړېده. هر هیواد دا حق لري چې په نورو هیوادونو کې لابي وکاندي د خپلو ځینو چارو لپاره. مثلا اوس د افغان سولې مسله ده، د دې لپاره باید قوي لابي ګروپونه رامنځته شي او هغه هیوادونو سره خبرې وکړي چې په دغه مسله کې لیوالتیا لري، ښکېلتیا لري او اندېښنې لري. دا لکه د پاکستان او د هند ترمنځ د انډول رامنځته کولو یوه لاره همدغه ډیپلوماتیکي هلې ځلې دي.
مننه. د خبرونه روسیو ته رسیدلی یو روسی پښتنه په پلانډ ول خوځون صاحب څخه وکړم. خوځون صاحب، لسولې څومره لري؟ یو
لسولې هم لري هم نږدې. نږدې په دې معنی چې مذاکرات د سولې روان دي، او لري په دې معنی چې متاسفانه تر اوسه هم طالبانو په جګړې زور راوړی دی او موږ وینو چې تاوتریخوالي زور اخیستی دی. اما دا دې پورې اړه لري چې د افغانستان خلک خپل همت ونه بایلي. هر څومره چې طالبان خپل بریدونه زیات کړي، د افغانستان خلک د خپل امنیتي ځواکونو زرستنګ ودرېدلي دي، او دا دې پیغام رسوي چې موږ یو ځل یو ترخه تجربه تېره کړې ده، او د افغانستان خلک د فکر کوم نور دا اجازه نه ورکوي چې موږ یو بل ترخه تجربه ترسره کړو. په همدې خاطر یوازینې حل لاره خبرې اترې دي، مذاکرات دي چې باید پر مخ لاړ شي ترڅو نتیجې ته ورسیږي.
ډیره مننه خوځون صاحب چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. له استاد ودیف صاحب نه هم مننه کوم، او له ملالی شینواری نه هم چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. له هغه اوریدونکو مننه کوم چې د ټلیفون او سکایپ لارې په خبرونه کې برخه واخیسته. تر بلې خبرونه مو خدای مل.
جوڑ ماتم ہے تور تمونو کے مشفید داد کمزا لم للا سا چھ ظلمونو کے مشفید او وطن جوڑ ماتم ہے تور تمونو داد کنزا لم للا سا چھ ظلمونو کے مشفید Thank you. ځان وطن را تسرور شو د تو تخلم بے فرخی شی وطن را تسور شو به تو زدنم به ترخیش بل ما شرطا حاجت نشتر